تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرې غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننه درخپرو. په دویم نیمه کې د پاکستان کورنۍ او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه لرو، خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې منور شي وړاندې.
د خبرونو سرټکی د ورانو کول شو کورنو د ماویزې لپاره په ټانک کې د مسیدو احتجاجي ناستا دوام لري. د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو جاج اخیستو لپاره د ایم ایف وفد اسلام آباد ته رسیدلی او چین منلی ده چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې یې نیمګړتیا وشته. د خبرونو تفصیل. په ټانک ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نامه احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ورانو کړل شوو کورونو او نورو ودانیو معاوضه غواړي. د پرلت منتظم حیات پریغال بیګا مشال لري تو ویل تر هغه بناست وی چې د لنګو شوو کورونو په اړه ټولې غوښتنې ومنل شي.
آپریشن راہ نجات دو آٹھ نو دس سے چکیما تباہی بربادی وزیرستان سے مسعود بیلٹ سے شوی دو سرکاری اعداد و شمار مطابق 87,000 ملڈ آنگے شوی دی حکومت دلتا مختہ دے معاوضے اعلان وک فیز ون فیز ٹو چکیم سروے وشو پاشک غٹ غٹ کلی پوتشول فیز تھری فیز فور سے دے چکیم اسلا دو 18,000 سروے کینسل شوی دی.
د یو مسجد په نوم د پرلت د جنوري له 20مې راهیسې جاری ده. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک وای د صوبایي حکومت په امر یې د ړنګو شوو کورونو د سروې او معاوضو ورکولو ستونزه په پام کې نیولې او هیله ده چې زر یې د حل چارې پیل شي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پرلت روان دی او وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دوکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي د ضربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې د کروڑونو روپو زیان شوی. حکومت ورسره د دوکانونو د یوې مرلې په سر د 1500 روپو معاوضه ژمنه کړې وه خو اوس یې نه ورکوي. له شمالي وزیرستانه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړي میرکلام وزیر تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په منځ کې څه لږ مذاکرات وشول چې په هغه کې اجمل وزیر چې کوم سپوکس مین دی او د سی ایم او اقبال وزیر دی ریلیف منسٹر چې کوم دی هغه سره زموږ یو میټینګ وشو خو په هغه کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې.
په پېښور کې د میرانشاه بازار د متاثرینو دغه احتجاجي ناسته د جنوري په 29مه پیل شوې ده خو حکومت یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وای د هیواد امنیتي او جاسوسي ادارې ورته د لکې ورکوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دسمبر په پای کې یې په کوټه کې په موټر هم وهلې او زخمي کړی و. ماما قدیر تور لګوي چې امنیتي ادارې ورته د دړکو ترڅنګ د برات ورکولو هم وایي خو دی نه مني او خپل مبارزه به جاري ساتي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاءالله انګاو بیگا په دې اړه مشال لري تو ویل چې دا تورونه به بنیاد دی او ماما قدیر تا غواخونه نه دي شوی. ماما قدیر هم دراز ویل چې د 500,000 لا درکو کسانو فیرست لري چې پکې تر اوسه د 100,000 کسانو مړی ملدل شوی. وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز او یو شمیر بلوچ ملت پال د ورکو کړل شو کسانو تور په امنیتی ادارو پوری کوي خو حکومت او امنیتی ادارې دا تورونه ردوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو وفد پرون اسلام آباد ته رسیدلی چې د قرض اخیستو په وخت د پاکستان لخوا په منل شو شرطونو د اقداماتو جاج به اخلي. دا وفد به د روانې میاشتې تر 14مې په اسلام آباد کې وي. د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا وفد به د پاکستان اقتصادي اصلاحات ګوري.
پچھلے چند مہینوں میں جو استحکام
دیوائے پتیر سو میشت کی زمنگ اقتصاد خشوے دے زمنگ دے پیسے نرخ باثبات دے زمنگ چے کما مالی خسارہ وا آغا کما شوے دا IMF مکسرہ پا اقتصادی اصلاحاتو کی مرسته کی.
په 2019 کال کې له IMF څخه د قرض اخیستو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ګیس، بجلی، تیلو او خوراکي توکو بای لوړ کړي خو حفیظ شیخ پرون ویل چې د وخت له تیرېدو سره به دا بای سمیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن وایي سبا به د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په ثبت شوو شکایتونو خپلې فیصلې اعلان کړي. د یاد کمیشن ویاند او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 50% قضیو ته رسیدنه شوې او نور به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. خغلی الیاسی د شو فیصلو جزئیات په ډاګه نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې دا به د خلکو انتخاباتي امیدوارانو لپاره د منلو وړ وي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو اولنۍ نتیجې اعلان شوې خو د حتمي نتیجو اعلان یې لا هم ځنډیدلی دی. د چین مشرتابه منلی چې د کرونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې یې نیمګړتیاوې او کمښتونه شته. کرونا وایرس په سا اخیستو یا نظام تنفس وجونکې اغیز کوي چې له وجې تر پرون ورځې پورې 425 کسان مړه شوي دي. نن په چین کې د روغتیا ملي کمیشن وویل د کرونا وایرس له وجې نور 46 کسان مړه شوي دي. دا راز څه د پاسه 3290 کیسونه هم رپورټ شوي چې ورسره د ناروغانو ټوله شمېره له 40000 وختنه. جین هوا خبری ایجنسی د یو چینی چارواکی د خلیل کی د هواد یو اعلی کمیټه پرون ومنله چې د صحت بیړنی حالات لپاره په ملي نظام کې اصلاحات پکار وو. یاد کمیټه ویلی چې د میانو د غیر قانوني مارکیټونو خلاف د ګامونه پورته کړل شي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ د 19 کلانو په نړیوال کپ کې لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فائنل نن د پاکستان او هند ترمنځ کیږي. ټاکل شوې چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپخین یو بجا په جنوبی افریقا کې پیل شي. په دویمه نیمه پای لوبه کې بعد فروری په شپږمه بنگلاديش له نیوزیلند سره مقابله کوي. د دې نړیوال کپ پای لوبه یا فائنل بعد فروری په نهمه کیږي. د اتر دې د مدمشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسی به یو موسم حل اوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 201 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ او 170 روپۍ او یا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 48 ساعتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا پټان کې د جنوبی وزیرستان د یو مسجد په نامه پرلت نن په نهم ورځ لا هم دوام لري. د دوی غوښتنې څه دي؟
د پرمندر نه دا ډیماند کوي چې رضا خلتا ابو داول د پوره چکی مې وادي وای دینه شوی وي پابند د اعمال وشي چې وزیرستان کې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستان ابود شي.
بل پلو د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو هم په پوځي عملیاتو کې د ور اوشتي تاوان د ازالې لپاره په پېښور کې احتجاج جاري ساتلی دی. د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی ماما قدیر بلوچ وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې ته د تدړکې ورکوي چې د ورکو کسانو له مسلې لاس واخلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي دا له ځانه جوړې کړې خبرې دي.
جی من گھڑت باتیں ہیں، ایجنسیز بھی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، وہ بھی ہمیں رپورٹ دیتے ہیں.
دا دی ہر ساوری دو تلا مشال ریڈیو سرا اسے رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیلې لخوا د خیبر پښتونخوا پټان کې د یو مسجد په نامه پرلت لا هم روان دی. د جنوري پر 8مه د پیلسوی دی پرلت ګډونوال وایي حکومت دی د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د رسیدل تاوان ازاله وکړي. دوی وایي هلته د پوځي عملیاتو یو لس کال وسو خو حکومت لا هم د زرګونه نړیدلو کورونو تاوان نه دی ورکړی. حکومتي چارواکي وایي په دې اړه سلام شوري کړی دی او د دې خلکو د ستونزو د هواری لپاره ګامونه پورته کوي. د مشال ریډي خبريال عمر وزیر نور حال راکوي.
احتجاج کوونکي وایي جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو او کلونو پورې لسیمو بهر پاتې کېدو په وجه قریبا 10,000 کورونا ډنګ شوي زیانمن شوي چې د ډنګو کورونو ماویزو لپاره دولت کمې سروې کړې ډیری خلکو ته ماویزې نه دي ورکړل شوي یا هم د سروې نه ایستلې شوي او د دوی په وینا 8 پورې داسې کلی دي چې د سره په سروې کې شامل نه دي نو تر څو چې ورسره د ډنګو کورونو آبادولو شوې ژمنې دولت ورپوره کړې نه وي پرلت باید دوام لري د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او پرلت ګډونوال او منتظم حیات پرې غلوي
آپریشن راہی نجات و 8-9-10 سے چکیما تباہی بربادی وزیرستان سے مسعود بیل سے شوی دو سرکاری عدد و شمار مطابق 87,000 ملے ڈانگے شوی دی امت دلتا مختا دے معافضی اعلان وکو فیز 1 فیز 2 چکیما سروے وشو پاشک غڑ غڑ کلی پوتے شول فیز 3 فیز 4 شے دے چکیما سلا دو 18,000 سروے کینسل شوی دی عام سلا دا حال شی فیل 4 و چکیما ری پیدا شوی جو امیاش تے یشوی اکانٹینا شادا ویرگڑی شی داوام تا و بل چکیما فیز 5 شے 88 کلی پوتے دی اگر دا فیل 4 سروے وشی چی مینا دا راون شی
سید انور وای د پرلت مقصد یې دولت لخوا د دوی سره د آبادۍ چې کمې وعده شوي هغه غواړي
د پرمندر نه دا ډیمانډ کوي چې را د خلته ابو داول د پوره چې کمې وعده وای دي نه شوي وي پابند د عمل وشي سپیډ اپ ته شي چې وزیرستان کې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستان ابود شي چې وزیرستان پرمن وي پاکستان پرمن وي نو میش دا ډیمانډ ده چې وزیرستان شه دا ابودی روشي وزیرستان ړنګ کوري نه دا جوړ شي
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت نه ورته هدایت دي چې د ډنګو کورونو سروې چې د ځنډ ښکار شوي یا پاتې خلک دي د ټولې مسلې زر هوارې کړي نو دغه ستونزه یې په پام کې دی زربہ د حل لار لټوي
مسعود مشرانو یو ساتروکنی کمیټي جوړ کړې و هغه ما پېښور ته بوتلا هغه یلتا سیکټر ریلیف او د ریلیف ډپارټمنټ او کام سره ملاقات وشو هاي کې مونږ ته درې زره فارمونه په موقع باندې راکړل د کم چیکونه چې کم مونږ سره راغلي دي دغه تقسیم شروع شولو د نه بعد مونږ سروې مرحله ته زو امپورټنت شی دی چې کم پېندینګ د درې سلور کالو دا زما د ټایم د دوه میاشتو درې میاشتو نه دا هغه ته حکومت مکمل توجه ده ماته برنه صبح حکومت د احکامات دي چې تاسو زر نظر د پېندینسي دا حال کې یو ټیم راځي چې موږ یو وی او ورته وباسو موږ یو لار ورته جوړ کړو بنیادی مسالہ زړه ده نوی به هم کارونه بوزو او زړه هم زموږ پرایورټی ته کم کم یعنی دی او ته پوره کو
قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو په دوران زیانمن شو کورونو لپاره دولت لخوا د مکمل ډنګ کور په سر سلور لکا او لګ ډنګ شوی کور په سر یو لکوش 5000 مرسته ورکړل کیږي جنوبی وزیرستان کې اپریشن راه نجات په نامه عملیات 2009 کال کې پیل شوی ول چې یو لس کالونه وشول او اوس دغه خلک خپل سیمو ته ستانه شوی خدای وای کورونا لا هم ډنګ پراته دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو او د جایداد مالکانو هم په پېښور کې خپل احتجاج جاری ساتلی دی دوی وایي په شمالي وزیرستان کې یې اوږد احتجاج وکړ خو حکومت یې ژغ وانه ورید نو ځکه اوس په پېښور کې پر احتجاج کولو مجبور شوی دی د دوی غوښتنه ده چې حکومت دې د زربیازه په نامه پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د تباه کړو جایدادونو تاوان ورکړي غلام غوث نور حال راکوي
د ملک نظردین په نوم یو اغیزمن شوی تن وایي په 2014 کې د زربیازه پوځي عملیاتو نه وړاندې په میرانشاه بازار کې شپږ زره شپږ سوه دوکانونه وو او د یو مرلې یا د نیمې مرلې د دوکان قیمت په کروڑونو روپو کې وو
چې هغه انټرنیشنل بازار وکنه په هغه کې د هسپتال ته مخامخ ډاکټر جعفر چې ما دوه دی آی ول هغه د مونږ نه په 4 کروڑ روپیه خالي یو دی کون غوښته مارکیټونه وی پکې چې هغه د کروڑو کروڑو یو یو دی کونو داسې ویجیټیبل انټرنیشنل سبزی منډي چې کومه وته یاده ده په هغه یو چات نو تر دویم چات پرې مکمل چې کومه د دوکان وو د 2 کروڑ 973 کروڑ پر خریداری په ششواله پراپرټي کو چاخر ثول نه هغه چې کومه د بلډر شوی دی هغه ختم شوی دی
حکومتي چارواکو تر دې دمه د شمالي وزیرستان د احتجاج کوونکو د تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو د شمالي وزیرستان نه د صوبایي سملې غړي میرکلام وزیر وایي حکومتی واکداران د قبایلی زیلو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نکوي.
په ماس کې څه لږ مذاکرات وشول چې په هغه کې اجمل وزیر چې کوم سپوکس مین دی او د سی ایم او اقبال وزیر دی ریلیف منیسټر چې کوم دی هغه سره زمونږ یو میټینګ وشو چې زمونږ د کمیټې ملګري هم وي مونږ هم خو په هغې کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې د دوی چې کومه پرایورټی دا یا دوی په اولانې غا کې ده اکه بایلی علاقه صرف په کاغذ کې ده او په اعلانونو کې ده دوا اتیا ارب روپۍ دوی چې ریلیز شوې دي او دلته مونږ ته چې مونږ سره پیسې نشته. بل طرف ته ریپورټونه دا دي چې هغه پیسې دوی د لګولو پلان نشته ورسره چې په څه ولګو.
دوی وایي که حکومت د خپلې پخوانۍ جمنې سره سم اغیزمن شوي خلکو ته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ تاوان نه ورکوي نو دوی د نورو احتجاجونو پلان لري. د میرانشاه د دریو اغیزمن شوي قانونو د ټولنې جنرال سیکرتر سخی رحمان مشال ریډیو ته وایي
میجا د نن پیرې چې کیما پر امن په خپله چادر شې ننه احتجاج کی دا بندې حکومت غور نکو دا غ مشوره کی چې میجا مخته اقدام کی مخولي یا می سره آپشن نه را دي خو بیا مداهدو په خیال شے چې میجو ان شاء الله اسلام آباد ته ځي او د بنیګان له روډو باندوي او آدی کایو غدر نه ور کوي.
حکومتي چارواکو تر دې وړاندې د یوې مرلې په سر د دوی سره د 15 لک روپو د مالی مرستو ورکولو جمعنه کړی وه خو اوس حکومت دوی ته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ ورکول واړي خو ځايي قانونه دا نه مني. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د اورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی عبدالقدیر بلوچ وای دته د لړکی ورکول کیږي چې کیا له خپل هلو ځلو لاس وانه خیست نو د هر ډول تاوان به په خپل ذمہ وي. نموړي وای داسې د لړکی په خوا هم ورکول کیږي خو اوس زیاتې شوی دی. نموړي تور د پاکستان پرامنتی ادارو پورې کوي خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې وای چې هلته د اورکو کسانو شمیر هم دومره نه دی لکه څومره چې شودل کیږي. په دې اړه رپورټ لنډې د مې وروسته. د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وای د پاکستان امنیتی او جاسوسی ادارې د تدړکې ورکوي چې که یې د ورکو بلوچستانو له مسلې لاس وانخیست نو سختې نتیجې به وویني. نوموړي د فروری پر درېیمه مشال راډیو ته وویل چې د ډسمبر په پای کې یې په کوټه کې له بیبي زیارت سره په موټر هم وهلی او زخمی کړی و. نوموړي ادعا وکړه چې د خاموشه کېدو په بدل کې ورته د ګورنر تر چوکۍ لا وړاندیزونه سوي دي خو د ده په وینا له خپلې مبارزې به پر شا نه سي.
دوی مخامخ راځي او په کوټه کې په کیمپ کې را سره کینی وایي چې اوس د عمر تیر دی لاړشه کور ته او له دړکو سره د مراعاتو هم راته وایي خو زه ورته وایم چې له تاسو سره یوازې دوه لارې دي یا به مې لا درکه کړئ او یا به مې مړی وغورځوئ خو زه به خپله سوله ییزه مبارزه تر هغه وخته جاري ساتم چې ورک کړل شوي کسان نوي را پیدا شوي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي او ماما قدیر ته ګواښونه نه دي سوي.
دا ټولې له ځانه جوړې شوې خبرې دي. د بلوچستان حکومت ته د یو چا په کېناستلو یا ولاړېدلو پروا نشته او ایجنسۍ هم د حکومت ماته دي. هغوی موږ ته رپورټ راکوي او د هغوی په کار موږ خبرېږو. هیڅ دړکې نه دي ورکړل شوي او دا دې هم هلته ناست وي. هیڅوک به ورته څه نه وایي او نه به څه تاوان ورسیږي.
ماما عبدالقدیر بلوچ دا هم وویل چې ځینې ورکړل سوي بلوچ وګړي خوشي سوي دي خو د ده په وینا د نور تښتولو لړۍ لا تند سوې ده.
د خلکو په لادرکه کولو کې ډېره توندي راغلې ده. نه یم خبر چې دوی په دې اړه تګلاره بدله کړې ده چې پورته یې کړي. تر اوسه له ما سره د 500,000 ورک کړل شو لیست پروت دی. که یې هر څوک او هر اداره لیده غواړي را دي شي زه به یې ورښکاره کوم. په ورک کړل شوو کې د 10,000 مړي غورځول شوي دي او په دې کې ډله ییز قبرونه هم شامل دي.
خو د زیاولا لانګو په وینا د لدرکه کسانو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې ماما قدیر وای. د ویل چې په خپل د ماما قدیر بلوت سازمان دوی ته په کورنۍ چارو وزارت کې د 290 کسانو فیرست ورکړی و چې وروسته بیا 350 ته رسیدلی و.
دو ورکو کسانو کورنۍ وایي چې 350 کسان ورک دي او زنه خبر چې دا د 5000 او 6000 کسانو فیرست بیا له کومه راوړل کیږي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ حال راکړی چې نږدې 350 کسان را خوشي شوي دي.
د ورکل سو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او یو شمیر بلوچ ملت پال د ورکل سو کسانو تور د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو حکومت او پوز دواړه دا تورونه ردوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خیبر پاړه یو رپورټ. د خیبر قبایلی ضلع په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت له خپلو دندو د تښتېدو په تور کې ماتل سوي خاصدار او لیوي ځواک کسان غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې بیا بحال کړل سي. دوی وایي هغه وخت ورسره دومره وسایل نه وو چې نوکرۍ یې جاري ساتلی وای. دوی وایي حالات داسې وو چې د دوی کورنیو ته خطر پېښو نو ځکه یې کار پرېښی وو. د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې دا ټول 200 کسان وو چې نور بحال سوي او 101 دیش لا پکې پاتې دي. فرحات شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر قبایلی ضلع د باړې هغه خاصدار او لیوي ځواک کسان چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د خپلو دندو نه په شا کېدو په تور کې معطل شوي وایي د دوی نوکرۍ دې بیرته بحال کړی شي. یو معطل شوی خاصدار هدایت الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
تقریبا د مونږ څه 11-12 سال وشول چې مونږ د خپلو ډپټو نه برطرف شوي یو. واجه خدا واجه دلته په بوړا کې حالات په ټیم کې خراب شوي وو. چې حالات خراب شول دلته د مونږ د ډپټو چې کم زوینه او صرف تسهیل وو خو چې آرمی روغله نو بیا د مونږ داسې پراپر زوی نه وو چې هغه مونږ خپل زون سټل کړه وای. دلته د خلکو کورونه کلی نغری هر څه چې کم دي خراب شوي وو. په دا کې بیا د مونږ چې کم خلک کم دي مونږ سره لیویز ولا وو ټرمینیټ چې کم دي لیویز خوسادور دا چې کم وو دغه داسې زوی نه وو چې هغوی نقل مکانی کې زون سټل کړه وای. د دغه واجره دغه ولا ډیر زیات مسالې جوړ شوې وي کچېرې دوی په دا الهوکا کې پوتې شوي وای نو د دوی سره د دوی د زون سره د دوی د خونه درونو خطره وا. د غو داسې سیستم نه و نو لہذا دغه په دغه واجه باندې بیا چې کم دی هغه ډپټي نشو کولای. نو دا تقریبا 129 کسان دي.
د لیوی ځواک ځنې کسانو هم خپل دریز صدا سره شریک کړ.
مانم صدیق دی چا ملزمت وی انا برطرف شي نو په کور کې په خپل چولا په مغه باندې چلیږي او وړه وړه ماشومان دي. نو هغه چې کوم دی مو ډیر په تکلیف سره او ډیر خبر سره مخ شولو د مو ډیر اله زله وکړلې او خو یې چا غور په ونه کړو. ان شاء الله تعالی مو هر وخت التم ډیپټی کاولا وسم دغه ډیپټی ده پر یو.
زه عبدالملک خبر کوم لیویز پور سره تعلق ساتم.
دا پارټین کې بس حالات خراب شي او اپریشن او خبر ون چالو شو ورو پښه بده کې مونږ کورونا یو شبر شه کاروبار روزگار د خلکو دا هر څه موتر شول. نو بس په حالاتو کې پوښ بس موږ نو کاریم لاړې خراب شوې. نو موږ خو چې کم بلیک لیست دی پوښ هغه موږ ته یو چې تری څه کایس خبره نو لکه بلیک لیست کې نشته په خپل کې تلې یو د کمنټ والی وسین دلته ګرځي کو چې بلیک لیست واغ اوسه پر به مصالح خو وای کنه څو به ویل وایو سپایان شوی وختي جیټن شي یا څه شوی راغلی تو څه ځله ورغلو.
په سنټ کې د سرحدي او قبایلی امور کمیټې یو غړی سنټر مومن خان وای
په دې باندې ډېر ټینګونه شوې دي. د خصادورو په بحال کېدو باندې حقوق کې بیا څه داسې ایشو وو چې هغه حکومت خامخو قانوني تقاضي وي هغه خپل پوره کوي. په هغې کې څه داسې دوی باندې الیګیشنز وو په هغې کې داسې چې دی خبرې وي چې هغه قانون له جواب ورکول وي. نو چې کوم بحال کېدله خو بحال شول. د نورو امید دی چې مونږ دا به بحال شي خو بالکل کوشش کو او به دې کې به دا کوشش هم دا وی چې کم کسان په تشوی دي دغه بحال کې دون دا به مونږ انشاءالله بحال کوو.
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دا ټول 900 کسانو چې صد پاسه 1500 پکې بحال شوی او دا 199 کسان پکې پاتې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس راخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
د پاکستان حکومت وایي له چین سره یې تر هغه وروسته پروازونه بیا پیل شوي چې د کورونا وایرس د تشخیص پرمختللي طبي بستي یا میډیکل کټس یې ترلاسه کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د فروری پر درېمه له چین څخه دوه پروازونه ورغلي او د ټولو مسافرو تر معاینو وروسته ویل شوي چې په هیچا کې هم دا وایرس نه دی لیدل شوی. په همدې حال کې په چین کې د دې وایرس په مرکز ووهان ښار کې لا هم ګڼ پاکستاني زده کوونکي بند پاتې دي. بشیر غواش نور حال راکوي.
پاکستان ته له کورونا وایرس د پلی چین څخه د پروازونو بیا پیلېدو په لړ کې د فروری په درېمه له رومچی او بیجنګ څخه 130 پاکستانی او 12 چینی وګړي اسلام آباد ته ورسېدل. د صحت په چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په همدغه ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په اوهان کې د بندو پاتو زده کوونکو د برخلیک په اړه وویل چې هلته د چین حکومت له طبي پاملرنې مطمئنه ده. هغه زیاته کړه اسلام آباد ته رسیدلو مسافرو ټیسټونه شوي او هیڅوک پکې کورونا وایرس نه لري. نوموړی د هغو څلورو پاکستانی وګړو صحت هم مخ په ښه کېدو باله چې په چین کې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د هغوی صحت تر پخوا ښه دی او مخ پر رغېدو دی. په پاکستان کې پر اوو چینایي او پاکستانی وګړو زموږ د دې وایرس درلودو شک و. ټیسټونه یې وسول. دوی شکر دی په دې وایرس نه دی اخته. موږ په هوایي میدانونو ځانګړي روغتیایي ځایونه جوړ کړي او د صوبایي حکومتونو سره هم په دې لړکی کار کوو. موږ له بهر ملکونو د کورونا وایرس د تشخیص طبي بستې اخیستې او اوس کولای سو دا ناروغي تشخیص کړو.
کورونا وایرس په 13 دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راڅرګند شو. د دې هیواد له خوا خبرو شو معلوماتو تر مخه د فروری د درېمې تر سهاره پورې په چین کې پر دې وایرس له 1000 څخه ډیر کسان اخته شوي، له 300 څخه ډیر ته مړه شوي، خو 1500 رغېدلې دي. د پاکستانی رسنیو تر مخه په اوهان کې نږدې 200 پاکستانی زده کوونکي شته دي. دغه زده کوونکو پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې غوښتنه کړې چې زر تر زره دي وباسي، خو په بیجنګ کې پاکستانی سفیر یو ورځ مخکې ویل د احتیاط لمخې غوره ده چې دا زده کوونکي په اوهان کې پاتې شي، ځکه داغه په وینا کې وایرس پکې وي نو همالته به په بهترو طبي سهولتونو کې درمل نه وشي. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنگ د فروری په درېمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې پاکستان ته له چین نه وی ستانه شوي خلک به د پاکستانی حکومت او چین سفارت سره رجستر وي او وخت په وخت به یې څارنه کیږي.
خای د دې وایرس خوریدلو تر ټولو لوی لار د خلکو ترمنځ تماس وی، نو ځکه د چین حکومت پر بندیز لګولې ده. په ځینو ځایونو کې ترانسپورت ودرول شوی دی. ډیر خلک تر درملنې لاندې دي او ځینې ژغورل شوي دي. موږ کوشش او څېړنې کوو چې د دې وایرس مخنیوي لپاره اغیزمنه درملنه ومومو.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د معلوماتو تر مخه کورونا وایرس تر 14 ورځو پورې ځان نه ښیي. پر دې وایرس اخته کسان ټوخیږي، سردردی لري، بدن کمزوری او د سا په اخیستو کې ورته ستونزې پیدا کیږي. که څه هم دا وایرس تر اوسه په زرګونو خلکو کې ښکاره شوی، خو زیاتره یې هغه کسان وژلي چې لا وار د مخې سختې ناروغۍ لکه کینسر، نفستنګي او یا هم د سینې تکلیف درلود. د ادارې ویلي که د چا د بدن مدافع قوت زیات وي نو دا وایرس پکې په خپله ختمیږي. د صحت نړیوالې ادارې له دې کبله په ټوله نړۍ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. ډاکټران کوشش کوي چې د دې وایرس درملنه پیدا کړي خو لا بریالي شوي نه دي. اکثر ملکونو چین سره په تګ راتګ بندیز لګولی او په زیاترو هوایي میدانونو د کورونا وایرس معلومولو او مریضانو د ساتنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 شوې دي. منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په ټانک ضلع کې د میسود قبیلې لخوا د یو مسجد په نامه د جنوري له 18 شروع شوی احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ورانو کړل شو کورونو او نور ودانۍ معاوضه غواړي. حکومت وایي د دې مسلې د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د تیری وی ونی رئیس په پیښور کې د شمالي وزیرستان میدانشاه بازار د دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو احتجاجي پرلت روان دي او وایي که غوښتنې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دوی وایي حکومت ورسره د معاوضو په اړه ژمنو په شا شوی دی. حکومت یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي د هیواد امنیتي او جاسوسي ادارې ورته د لکه ورکوي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي او ماما قدیر ته ګواښونه نه دي شوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو وفد په اسلام آباد ته رسیدلی چې د قرض اخیستو په وخت د پاکستان لخوا په منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج واخلي. دا وفد به د رواني میاشتې تر 14 په اسلام آباد کې وي. په 2019 کال کې له IMF څخه د قرض اخیستو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ګیس، بجلی، تیلو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن سبا وایي سبا به د ولسمشریزو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په شوو شکایتونو خپلې پریکړې اعلان کړي. د یاد کمیشن ویاند او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې 50% قضیو ته رسیدنه شوې او نور به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوې او کمښتونه شته. د کرونا وایرس له وجې تر اوسه 3.9 کسان هم شوي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه وړاندې کوله. اوس هم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله پکې د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره خپل دریم قسط جاری کولو او مالی اصلاحاتو کې د پرمختګ جایزه اخستو لپاره پلاوی اسلام آباد ته راغلی دی. ورسپانه لیکي غیر ملکی قرضو له وجې قومي معیشت کې بهتري راتللو په ځای نور هم خراب شوی دی او په کوم شرطونو چې دا قرضې ورکول کېږي نو هغې له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او نوبت خو دې ته رارسېدلې چې راتلونکي نسلونه هم قرضدار پیدا کېږي. ورسپانه لیکي عمران خان خو د انتخاباتو نه وړاندې ویل چې واک کې راتللو نه صرف ملک به د غیر ملکی قرضونه خلاصوي بلکې معیشت بهتری لپاره به هم هلې ځلې کوي. نور لا پکار دي چې خپلې وعدې دې عملي کړي او معیشت بهتری لپاره دې ګامونه پورته کړي نو د غیر ملکی قرضې اخستو ضرورت به پاتې نشي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کلی کې 13 میاشت د غنمو په مصنوعي توګه پیدا کړی شوی بحران اخیر د غنمو په درآمد کولو ختم شو. یو داسې ملک چې غنم به د نړۍ نورو ملکونو ته لیږل په درآمد کوونکي ملکونو کې شامل شو کومه چې د افسوس وړ خبره ده. ورسپانه لیکي حکومت ته معلومه ده د غنمو بحران د څو وجې مخې ته راغلی وو. نه صرف د هغه خلکو پر ضد د ګامونه پورته کړي چې د غنمو قاچاق کې ککړ دي بلکې د وړو ملیونو مالکانو خلاف هم کاروایی په کار ده چې سرکار نه د عوامو په نوم ترلاسه کړي د غنمو کوټه په سمګلرانو خرڅه کړې ده. ورسپانه لیکي ملک نه د غنمو قاچاق څه نوې خبره نه ده او حالات دې حد ته رسېدو بنیادي وجه همدا ده چې په تیرو وختونو کې د هغه کسانو پر ضد ګامونه پورته نه کړی شو چې غنمو قاچاق کې ککړ وو. خو د حکومت دا وینا چې هغه افسران چې د بحران ذمهوار دي هغوی به د کرایونه لري کوي یو ښه فیصله ده نو په کار ده چې دا کار دې زر تر زره وکړي. دا نور رسپانه په خپل اداري کلی کې د قومي اسمبلی او سنټ د غړو په تنخواګانو کې د اضافه بل خو سنټ په درون اکثریت سره رد کړو. خو په یو داسې وخت کې چې ملکی معیشت د مشکلاتو سره مخ ده دا بل راوړل په هیڅ ډول صحیح نه وو. ورسپانه لیکي پارلماني استازو ته معلومه ده چې موجوده حالاتو کې په پاکستان کې نه صرف په زرګونو خلک بیروزګاره شوي دي بلکې د یو لوی شمېر خلکو تنخواګانې هم کمې کړې شوي دي. نو په داسې وخت کې خپل تنخواګانې زیاتولو او مرا اطلاعات ترلاسه کولو سره سره د قومي اسمبلی سپیکر او سینټ چیرمن په تنخواګانو کې 400% اضافه تجویز ولې پیش کړو. ورسپانه لیکي دی کې څه شک نشته چې د پارلمان غړو تنخوا د هغوی د اخراجاتو په مقابله کې کمه ده، خو دې مطلب دا نه شو چې قانون جوړونکي دا خلک د صرف خپلې تنخواګانې زیاتولو لپاره قانون سازي وکړي. په کار خدا وا چې نورو تنخوادارو لپاره یې هم آواز پورته کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د افغانستان د ولسمشر مانی وای او بخشید امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري ډیر ښه او په چټکی پراخیدونکو بللې. نوموړي د فروری پر دریمه په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو ل وزیر سره لیده کاته وکړل. د روزونکو په دې اړه ریپورت ورسته اورو، خو اوس د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. وال سټریټ جورنال په چین کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه کړې ده، خو بل په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د امریکا په برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د امریکایي چارواکو اندیښنو ته په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مهم ټکي انیس اجمل وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي په هانګ کانګ کې د روغتیا زرګونه کارکوونکو لګول ورځې نه په پیلیدونکي پنځر وسني کاربندیز کې د شاملولو اعلان کړی چې دا شان په حکومت له چین سره د پولو تړلو لپاره فشار واچوي. د روغتیا کارکوونکو دا اقدام په داسې وخت کې کړی چې په چین او شاوخوا سیمو کې ګڼ کسان کورونا وایرس ناروغه کړي. وسپانه لیکي بلخوا د هانګ کانګ حکومت له اتحادیو غوښتنه کړې چې هړتال دې نه کوي. چارواکو ویلي دوی د پولو کنټرول زیاتولو لپاره اقداماتو ته کتنه کوي. سنگاپور اغه لمړنۍ جنوب مشرقي ایشیایي هیواد دی چې د جمعې په ورځ یې په اغه بهر ملکیانو باندې سلګو چې په چین کې یې سوار لسرو زی تیرې کړې وي. امریکا، آسترالیا، نیوزیلینډ، منګولیا او شمالي کوریا هم ورته اقدامات کړي دي. روس پانلی کې د هانګ کانګ په سر مکاو هم د چین له هوبیې څخه ورغلي کسان بیرته لیږلي دي. هوبیې د چین اغه صوبه ده چې کورونا وایرس زیاته ځپلې ده. مکاو له چین سره پروازونه او د بسونو تک کم کړي او دغسې هانګ کانګ سره د کښتیو تک ورتګ ځنډولې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله لیکي د امریکا په برید کې د ایرانی جرنال قاسم سلیمانی تر وژنې یو میاشت وروسته د تهران پوسټ دا مهال نور له واشنگتن سره د جنگ خبرې نه کوي، خو امریکا اوس هم له ایرانه د ګواښونو په اړه اندېښنې لري. امریکایي چارواکو وړاندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې چې په عراق کې د جنوري 8مې د بلاستیک میسایلو د بریدونو وروسته به ایران لا نور بریدونه وکړي. روسپانه لیکي د ایران لخوا په لومړي ځل په شوو دغو نیغ په نیغه بریدونو کې کوم امریکایي پوځي وژل شوی نه دی، خو د دې په نتیجه کې ځینو پوځیانو ته دماغي ضربه لګېدلې ده. د امریکا ځینې اتحادیان هم اندېښمن وو چې په ایرانی جنرال قاسم سلیمانی برید به په سیمه کې شخړه جوړه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري ډیره ښه او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د فروری پر درېمه په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته وکړل. مایک پامپیو تر هغه وروسته د بشري حقونو خوندي کولو په لړ کې د ازبکستان پرمختګ وستایه، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې لا هم په هغه هیواد کې د بشري حقونو حالت ته اندېښمنې دي. زموږ همکار اجمل ان په دې اړه رپورٹ لري.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقونو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبرې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسې د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي. خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هېواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کامیلوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو وویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو څېړنو او نور پرمختګ غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کامیلوف ویل هیواد به یې په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کامیلوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز. لاندې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د ولسمشر مانی وای له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نشته. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سرګندونې بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. دا لغو وروسته دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د سرګندو ګامونو غوښتنه کړې ده. صدیق صدیقی په افغانستان کې د پایداره سولې د ټینګښت لپاره ځل بیا د هر ډول تاوتریخوالي پر پای ته رسولو او اوربان ټینګار وکړ. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربان هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر اوربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دولې د نشي درلودي. په هغه کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقی په وینا وست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې وې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. د ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خشونت ها
خغلی صدیقی وایي که د تاوتریخوالي ټولې هغه بڼې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان اوسو چې له مخې خبرې اترې پیل کړو طبعا د افغانستان خلک یې هرکلی کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکې ځي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لار د تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غني او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استاسي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریځ ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالی په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوایي پر اوربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې د یوې هوکړې تر لاسلیک وروسته په هغو بین الافغاني خبرو کې بحث او خبرې وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوری وي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې یو شمیر خلکو د فروری پر درېمه په دې ښار کې د وژنو د پیښو د ډېرېدو پر ضد لاریون وکړ. په لاریون کې شریکو په سلګونو خلکو لامنتي ادارو غوښتنه وکړه چې په شرنه کې د امنیت ټینګ کړي او د وژنو مخه دې ونیسي. نجیب الالوخی نور حال راکوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یک شنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لارول دوه تنه یې د لوستولو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دي. کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، نو موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نه شي، حکومت یې فایده نه کوي، موږ به تر هغه دا درته هم درته اعتراضونه یې درته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولې دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده.
موږ هڅې دي دوامدار دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پی خلاص پوري کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د دسمبر میاشتې په 1 هم د مرکز خرنې اړوند خواجه خیلو کلي ته څیرمه څلور کسان د اختطاف کوونکو لخوا تښتول شوي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تښتونکو وژغورل، خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو پلاوی د دې لپاره ورغلی چې وګوري هغه ملک د دوی د قرض په پیسو څه کړی دی. چارواکو ویلي که دا اداره د پاکستان کارونه سم وګڼي نو له شپږ ارب اعلان کړي قرضو څخه به یو بله برخه ورته ورکړي. چارواکي هیله مند دي چې د دې قرضونو په ورکولو سره به پاکستان کې ګرانۍ کمه او اقتصاد ښه کولو کې به مرسته وسی. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د فروری په دریمه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی چې د دې میاشتې تر 14 به هلته وي او د پاکستان هغه کارونه به ارزوي چې د دوی د قرض په بدل کې کړي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار حفیظ شیخ د فروری په دریمه خبرلاند ویل د ایم ایف پلاوی غواړي وګوري چې د پاکستان اقتصادي اصلاحات څنګه روان دي.
دی
وایي په تیرو څو میاشتو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، زموږ د پیسې نرخ باثباته دی، زموږ چې کومه مالی خساره وه هغه کمه شوې ده. ایم ایف موږ سره په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته کوي. تمه مو داده چې څرنګه زموږ مخکینۍ شپږ میاشتې ښه ارزول شوې وي دا شپږ میاشتې هم بهتره وګڼل شي. کوشش کوو نړۍ ته وښیو چې په پاکستان کې د پانګونې ښه موقع ده او اقتصاد مو ښه شوی دی. ایم ایف د پاکستان حکومت ته تیر کال د شپږو اربو ډالر ورکول ومنل. دوی هر شپږ میاشتې وروسته د قرض د پروګرام لاندې اړو اصلاحاتو جاج اخلي. که اصلاحات د دوی د غوښتنو سره سم شوي وي نو بیا نورې پیسې ورکوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ویلي چې تر اوسه 1.4 اربع ډالر پاکستان ته رسېدلي دي او تمه ده چې دا ځل 4.5 میلیونه نور ورکړل شي. د تحریک انصاف حکومت د دې قرض اخیستنې په پروګرام اپوزیشن ګوندونو همیشه نیوکې کړې دي. د پیپلز پارټۍ یو وایان سید غنی د فروری په 3 په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل چې د حکومت د خرابو اقتصادي پالیسیو زور له غریبو خلکو زی. دی وایي ګرانی زیاته شوې خو د خلکو تنخواوې کمې شوې دي. تر څو پورې چې دا حکومت وي ګرانی به زیاتېږي خو هر نوی سرمایه کار به خپلې پیسې پکې راغونډوي. په 2019 کال کې د ایم ایف سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کړي تړون وروسته ګیس، بجلی، پټرول او د خوراک شیان ګران شول. چارواکي وایي خراب اقتصاد ورته له تیر حکومت پاتې دی نو د ښه کولو لپاره یې د شیانو ګرانولو ترخه ګامونه اخلي. اپوزیشن سیاستوال بیا د وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکامه بولي. ګرانی او خراب اقتصاد د دوشنبې په ورځ هغه وخت بیا د بحث توده موضوع شوه چې په سنټ کې د قومي اسمبلۍ د غړو تنخواه زیاتولو پر بیل خبرې وکړي. په دغه مهال له بلوچستانه د نېشنل پارټۍ سینیټر کبیر محمد شاهي ویل چې د خلکو آمدن کم او بلونه زیات دي نو حکومت دې د شیانو بیې نورې نه لوړوي.
اگر 12000 روپے کسی کو تنخواہ
دے وے کدا چا تنخواہ 2000 کلدار یو د بجلی بل ورته 8000 روپے راضی د گیس بل یو زری دا غ د مشمانو د سکول خرچه او د خوراک خاک لګخت هم ډیر وی دتا تاسو خپل حساب وک چې دا سړی به څنګه جون تیری
گزارتا ہوگا یا گزار رہا ہے
خود وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار حافظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبردان ته ویل چې د گیس بجلی پټرولو او خوراکي شیانو بې بورو رو سمیږي دا غ په نا اوسنۍ گرانی د پاکستان اوږد مهال اقتصاد ښه کولو لپاره ښه ده
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کړه
مشال ریډیو دی خدای نور کوي
اوهو زه او بس سمارټ موبایل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسط رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے سٹور والا گوا
او میں لگا ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ د نو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته را رسیدلی یو د خبرونې په پای کې به درته د هارون بچا په غږ کې یو سندره واورو موریوال کاکړ ته اجازه ورکړي هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ ورکو
خوشالا بل بغمونو کے پرکالا تو سا خبر دچال حالا نو اے رام برمش سپیر کالا او بنگڑی پر لاس چنکے وگی چولوی نا کم خوار زم لینوے سنگ زیار گال لین وے ماں پا خوب یار مند لین وے نو اوکھا با سنگ راز لین وے اوکھا گنگ خڑو کی بچا مندل چی کھنا کپل راغ لے وے کپ جالا چن خالے ببو تور بلشان راغلی وای کپ جالا خالی ببو تور بلشان ہو شانہ